درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض جر لسوه ونیوي د قوس یالیندې 15مه او د میلادي 2013 د دسمبر 14مه. د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په کونړ کې د ملکیانو د وشل کېدو د زیدو نقیص راپورونو، په اورسګان کې طالبانو ته د واکسینرانو د معاش د ورکول کېدو او نور موضوعاتو تفصیل لرو. خو لمړی د دې ساعت خبر ملګری ملتونه په کونړ کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه څېړي. په اروزګان کې واکسینران وایي د معاش یوه لویه برخه یې طالبانو ته ورکول کېږي، او په فرانسه کې د ژیړ واسکټو اعتراضونه دوام لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو راپورونه څېړي. د کونړ د ولایتي شورا غړي عبداللطیف فضلی ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې شل ملکی وګړي وشل شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویندوی دیبرا ریچاردسن د ملکی وګړو د وشل کېدو خبر رد کړی دی. هغه منلی چې یو شمیر خلک ژوبل شوي دي. دیبرا ریچاردسن ویلي چې په کونړ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قوایو هوایي ملاتړ کاوه، تر 40 زیات وسلوال طالبان وشل شوي دي. په اورسګان ولایت کې واکسینران وایي چې د دوی د معاش په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کېږي. په ترینکوټ کې واکسینرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په خواهی 8000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه، خو اوس 3000 ورکول کېږي، ځکه چې مسؤلان د دوی د معاش 15000 نوري وسلوالو طالبانو ته ورکوي چې د واکسین مخونه نیسي. په اورسګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د خوست خلک تر دې وروسته یوازې پر افغانیو راکړه ورکړه کوي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزی پرون شنبه خوستیانو ته وویل چې په ورځنیو تجارتي معاملو کې دی یوازې له افغانیو کار واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د دې پریکړې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان تل د اړتیا په وخت افغانستان ترڅنګ درېدلی دی. قریشی پر ټویټر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته لیکلی و بګوري چې موږ به بیا هم ستاسو په څنګ کې ولاړ یو. قریشی پرون شنبه په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د سیاسي اعتماد پر پیدا کولو او سیمه ایز امنیت خبرې وشوې. شاه محمود قریشی کابل ته تر تګ وروسته پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان په خوشحالۍ کې د ټولو ګډه خوشحالي نغښتې ده. دا په داسې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا دوشنبه به د امریکا او طالبانو استازي د افغانستان د سولې په اړه خبرو ته کښېنوي. په فرانسه کې پرون شنبه بیا هم د زیړ واسکټو زرګونه اعتراض کوونکي لارو او کوڅو ته راووتل. زیړ واسکټې له تیرو 15 اونیو راهیسې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې مظاهرې کوي. په پاریس کې پرون امنیتي تدابیر سخت ول، خو د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د وړو نښتو خبر خپور شوی دی. پولیسو ویلي چې 15 اتیا تنه یې نیولې دي. اعتراض کوونکي چې زیړ واسکټونه اغوندي له 15 اونیو راهیسې په فرانسه کې پر تیلو د مالیې د زیاتېدو او اقتصادي فشار پر ضد مظاهرې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې رپ موسیقي باید کنټرول شي. پوتین دا خبره پرون شنبه په کلتوري چارو کې له خپلو سلاکارانو سره په کتنه کې کړې ده. هغه په دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د روسیې په ځوانانو کې له رپ موسیقي سره دلچسپي زیاته شوې ده. ولسمشر پوتین په کرملن کې په دې غونډه کې ویلي چې رپ موسیقي په دریو ټکو ولاړه ده، او هغه جنسي مسایل، مخدر مواد او اعتراضونه دي. په وروستیو کې د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د رپ موسیقي د یو شمیر پیژندل شویو سندرغاړو کنسرت لغوه کړ. د زیاتو څارونکو په باور دا کار د دې لپاره وشو چې هغو سندرغاړو د روسیې د ځوانانو د اقتصادي ستونزو او سیاسي ناامیدۍ په اړه سندرې ویلې. او د اوکراین دفاع وزارت د خپلې وی جنگي جټ الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنه کوي. په دې پیښه کې د اوکراین د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وژل شوی دی. الوتکه پرون شنبه ولوېده. د اوکراین پوځ ویلي چې یوه جټ الوتکه په ناڅرګندو عواملو د ناستې په وخت سقوط کړی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي خبرونې د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځري چپا 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپا اوري. د رواني خبرونې په دوام کې ملګری ملتونه وای په کونړ کې د ملکی وګړو د وژل کېدو راپورونه چیرې خو د کونړ والی د یو شمیر ملکیانو د وژل کېدو د تایید ترڅنګ وای
ته د کسان وژل سوي دي په یوه جمله نه یې څلور کسان خارجي اتباع دي.
په ورسګان کې واکسینران وای د ماش لوی برخه طالبانو ته ورکول کیږي.
زمونات تقریبا 400 قدرینیم صاحب مبلغین کار کوي د دې اړې واسه 15 غوانی کار کوي د میاشي 15 لک غوانی کڅو لک غوانی کوي دا وي مرتا طالبان ترکو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ابتدایي پایلو اعلان وروسته ورته زیات شکایتونه شوي. خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وای
کرم شکایت کوم څه ده چې دا چې فساد کې د ښکېل کې او خپل مسؤلین څه په جدي ډول بنسره نه لري چې خپل خاصه وګورې فساد مرتکب نه شي.
د دیو جنو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زما شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي. ازادي رادیو دات کام زموږ د وی پانه پته ده. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې شوې. د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو د شمیر په اړه لا هم زیات نه خیس راپورونه خبرې شي. د کونړ د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې د شزو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر خلک وژل شوي او یا هم ټپيان شوي دي. خو په افغانستان څنګه د ناتو ځواکونو ویندویانو د ملکی خلکو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په دې منځ کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ډلې وایي چې له شلتنه د ملکی تلفاتو راپورونه ورکول شوي او دا راپورونه څاري. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو رپورټونه چیړي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړی عبد اللطیف فضلی رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې شل ملکی وګړي وژل شوی دي. خو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ماتړ ماموریت ویندوی ری دبرا ریچردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. هغه منلی چې یو شمیر خلک زخمیان شوی دي. دبرا ریچردسن ویلي چې د دې رپورټونو ورته رسیدلی چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قواوې ملاتړ کاوه په کونړ کې تر څلوېش زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. هغه رويټرز ته ویلي چې وسلوال طالبان له خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال رويټرز ته ویلي چې په شلتن کې د حمله هدف د وسلوال طالبانو قومندان شریف معاویه و. د کونړ والی ویلي معاویه په سیمه کې د القاعده د وسلوال لپاره د فعالیت زمينه هم برابروله. عبدالستار میرزا کوال ویلي چې په شلتن کې عملیات افغانستان کورنۍ ځواکونو کړی چې د وسلوال طالبانو او القاعده اته د شغرب کې وژل شوی او دولس زخمیان شوی دي.
د موږ ابتدایي معلومات خو دا دي چې په تاسو په دې عملیات کې ځینې ملکی کسانو ته هم زیان رسیدلی ده. چاغه تحقیق روان ده. څو کسان دي؟ ماشومان دي، ښځې دي. مونږ ته د 300 کسان وژل شوي دي چې په یوه جمله نه یې څلور کسان خارجي اتباع دي او څلور کسان زخمیان هم خارجي اتباع دي او تقریبا 300 کسان داخلي کسان دي چې دوی د القاعده سره او د نورو دښمنانو سره ارتباط لري.
خو سوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ګل پاچا مجیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی تلفاتو ډېرېدل د اندېښنې یوه اساسي مسله ده.
تشویش زیات کړي هم طالبا به حیث
روایی تشویش بده که دی چه طالبان لملکی خلکو د سپر په توګه کار اخلي چه جنگی جنایت حتی ورته ویل کیدلی شي او د افغانستان ځواکونه هم د بېدفاع خلکو امنیت ته چندان پام نه لري. ګلپاچا مجدي وویل چې په وروستیو کې د هوایي حملو شمیر زیات شوی او ملکي تلفات یې زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 310 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 316 تنه ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د نومبر 28 نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د 300 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 10 پر ټویټر د دې پیښې په اړه لیکلي وو. د ملګرو ځواکونو د تیروتنې له امله دا خواشینونکې پیښه څرګندوي چې د افغانستان جګړه ډیره اوږده سوه. خو اشرف غنی دا هم لیکلي وو چې حکومت یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسؤلیت او یوه ملي پالیسي لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
افغان چارواکي وایي هیله لري چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د اجرایه ریاست یو ویان فریدون خوځون وایي پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او تمه ده چې له افغانستان سره د سولې خبرو ته تیار کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړیدونکې ناستې په اړه افغان چارواکي هیله ښیي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون وایي چې د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی مشورې چې په پاکستان کې لخپل مشرانو سره کړي خی چې طالب مشران په پاکستان کې دي. خاغلی خوزون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې پاکستان د خپل نفوذ لمخې چې پر طالبانو یې لري وتوانېږي دغه ډله له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
موږ هیله من یو چې دغه ناسته وکولی شي موږ یو ګام نور هم سولې ته نږدې کړي او د عملي خبرو اترو دپاره د پیل لامل شي. موږ همیشه د پاکستان څخه هم دا تمه لرو او له نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبان نفوذ لري همکاري وکړي او طالبان وهڅوي چې خبرو اترو ته چمتو شي.
پخوا تر دې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د جنگ د سوله ییزې حل لارې ملاتړ کوي او په دې برخه کې مرستې ته آماده دی. خاغلی خان د جمعې په ورځ په پیښور کې وویل امریکا او طالبان به د پاکستان په کوربتوب د روانې میلادي میاشتې په 12 چې د دوشنبې ورځ به سره وویني. خو خاغلی خان دا ونه ویل چې دغه ناسته به د پاکستان په کوم ځای کې جوړه شي. پاکستان په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د کوربتوب آمادګي ښیي چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته د خپل سفر په دوهم ځل کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان مخکې له دې ویلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نشته خو افغان چارواکي له دغو څرګندونو سره موافق نه دي. د افغان چارواکو په نظر د مشورو لپاره پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي سفر پاکستان کې د طالب مشرانو د موجودیت یو ښه مثال دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل افغان حکومت او طالبان باید له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او مذاکرې وکړي.
کشورهای بزرگ جهان و منطقه دمی نتیجه رسته که جنگ
دو بویل در نره و سیم لوی هوادون ده نتیجه تر رسیدلی چه جنگ در افغانستان در ستونز حل لاره نده. خدا چه لدغ فرصت گتا واخستل شی و طالبان هم در مذاکره میز تا حاضر شی.
په پاکستان کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کېدونکو غونډې په عرب د افغانستان د حکومت نور چارواکي هم وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې هڅې ملاتړ کوي او هرکلی ورته وایي. د ولسمشر غنی د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د داسې هڅو هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته کوي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه له ډېرو خبرو ډډه وکړه خو وی ویل دوی له هرې هغې هڅې هرکلی کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې سبب ګرځي. دی وایي هر هغه هڅه چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر څخه د ملاتړ په خاطر کېږي موږ له هغې هرکلی کوو. لدې سره یو ځای په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې په اړه د پاکستان د منځګړیتوب د هڅې هرکلی کړی دی. د یاد سفارت ویان بی بی سی ته ویلي چې امریکا د افغان سولې په اړه د پاکستان هر اقدام مهم بولي او هرکلی یې کوي. له دې وینا سره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې دوه ځله وړاندې هم له طالب استازو سره په قطر کې لیدلي د دغې میاشتې تر اتلسمې نېټې د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی. د سولې د دغې هڅو په لړ کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران هم د شنبې په ورځ په کابل کې وو او د تروریزم سره د مبارزې یو هوکړه لیک لاسلیک کړ.
ازادي خبری مجله اوري.
ساعت و بجه او پینزلس دقیقه شوی. اوس به هم رضوان مراد در تو وی چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
سراييفو ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې افغانستان ته د بوسنیا هرزګوینا د تازه دمو سرتیرو د استولو موضوع خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي دي چې د دې هیواد 350 سرتیری او افسران چې څلور ښځې هم پکې شامل دي د جمعې پر ورځ افغانستان ته روان شول. دا سرتیری په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان د ماموریت لپاره روزل شوی دي. سراييفو ټایمز لیکلي دي چې بوسنیایي ځواکونه به په افغانستان کې سوله ییز ماموریت ولري او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په لړ کې په افغانستان کې وي. سراييفو ټایمز ورځپاڼې زیاته کړې چې دا تاسو د 350 سرتیری به په افغانستان کې د هوایي ډګر د امنیت چارې پر غاړه ولري او په جګړو کې به برخه اخلي. د بوسنیا هرزګوینا شاوخوا 1300 سرتیرو له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې په مختلف وختونو کې په پوځي ماموریتونو کې برخه اخیستې ده. ډیپلوماټ مجلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د جنجال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مجله وایي د کابل پر سیند د شاتوت د بند پروژې چې د 236 میلیون ډالرو په لګښت جوړیږي ګاونډی پاکستان خوشینه کړی دی. د مقاله لیکوال وای د کابل پر سین جوړیدونکې د شاتوت بند چې هندې د جوړولو چارې پر غاړه اخیستې دي د افغانستان له نظره د دې هیواد د انرژۍ او داخلي ثبات لپاره مهم دی. خو پاکستان بیا دا اندېښنه لري چې دا بند به په خیبر پختونخوا کې د کرهڼې او خلکو ته د اوبو رسولو چارې اغیزمنې کړي. د ډیپلوماټ مجلې په وینا پاکستانی رسنیو حتی د کابل پر سیند شاتوت بند پروژه د پاکستان پر وړاندې د هند یو طرحه بلل دي چې غواړي د افغانستان له لارې عملی کړي. خو د مقالې لیکوال وایي د کابل سیند د افغانستان لپاره د پاکستان پر ضد تریوي سیاسي حربې نور زیات اهمیت لري.
د ورسګان ولایت یو شمیر واکسیناران ادعا کوي چې د دوی د معاش یوه لویه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي. دوی وایي له همدې لارې وسلوالو طالبانو ته په لکونو افغانۍ په لاس ورځي. که څه هم د ورسګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤلانو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو په کابل کې د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر ناصری دا ادعا ردوي. له ورسګان د شریف الله شرافت راپور واوري.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پولیو د واکسیناتوران وای مسولین د معاش درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکوي. دغه واکسیناتورانو لړل یو شمیر ازادي راډیو ته ول
زخپل د واکسین مبلغ یم په دې ولایت مرکز ترینکوټ کې واکسین ګرځم مبلغ یم. ستونزې مو دا ده مور مخکې پر واکسین کار کوي وسم کار کوم په واکسین کې مور ته د واکسین لا وو مخیا ته زره په باندې معاش راکولی وز مر د ماشینه پر 3000 ودرېدل. نو موږ بیا د څه ده پښتنه کوی دا ته ماشینه مر څه پسه خطر کټوي. د مر ته په جواب کې ویل چې مر کل طالبان سه وته واکسینونه وړو. مر ته طالبان وایي چې مر ته په دوغونه باندې راکوي مر بیا څه ته اجازه ورکوي چې مر په سوي کې واکسینونه وګرځوي. 15000 افغانۍ په دې ورځ غوښتنې تقریبا 400 کډرې نیم سو مملګین کار کوي. د دې اړه وسته 15000 افغانۍ کار کوي. د میاشتې 15000 افغانۍ کڅو لک افغانۍ کیږي. دا وایي مر ته طالبان ترکو
زما دغه وکاره کې چې زفه دغه واکسین کې دغه دند لرم په اول سر کې موږ پیسې 8000 افغانۍ ما شو. ورسته بیا د داسنه یو دغه وکی ول ول طالبان مقصد مرتوی چې موږ د پیسې موږ درڅ غواړو دا ونه موږ درڅ غواړو. نو بیا چې موږ دته ویل دی ویل اوسې په حق طالبان تیرې وکی نو موږ ټول دا ولي ول ول دا بس نو دا د ستې دغه نصیب دی. دغه سنه به کې موږ ته خود نور درک نه معلومې خو دې راته وایي چې ستې حق طالبان ته وکول کې
دغه واکسینه تور غوښتنه کوي چې خپل حق دی ورکول سي.
نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ خپل حق را ورسیږي. اوس په خوا د طالبانو په منطقه کې واکسین کېدلې نو اوس خو هغه منطقه کې مونږ کېږي خپل حکومت په خپل صحه کې دا واکسین کېږي. دا باید د خوځ هغه خپل پر منطقه کنټرول لري دغه خپل خپل حق باید بلیغین تور ورسی پرا
دا په سیال کې د شپدغه ولایت کې وسلوالو طالبانو لکه رڅو میشت رئیس د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیولې د اورزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولین بیا په دیاړه لڅویلو ډډه کوي خو په مرکز کابل کې د کتلوي مافیات د برخې مسولین د واکسیناتورانو د خبرې ردوي د یادې ادارې مشر غلام دستګیر ناصری ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیڅکله هم د واکسیناتورانو حق کوم بل چاته نه دی ورکړی دا خبرې هیڅ حقیقت نه لري دا خبرې چې دوی کوي یو شمیر هغه کسان دي کوم چې له موږ سره مخکې کار کوي خو اوس موږ له دندې ګوښه کړي دي زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅکله به هم موږ د واکسیناتورانو حق د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته ورنه کړو نه یوازې د واکسیناتورانو حق د هر چا حق چې وي موږ به یې هیچا ته ورنه کړو وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دغه ډول خبرې رد کړي وي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ په دې موخه تړلي وه چې ګڼې روغتیایي مسؤلین دې غوښتنې فراه کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
ساعت و بجی او یویش دقیقی شوی دا فرستان دا انتخاباتی شکایتونو کمیسون وی دا لمرنوی پایلو لعیلان روستا زیاد شکایتونو ور رسیدلی دی دا دقیق کمیسون منشی او ویاند علی رضا روحانی آزادی رادیو تول رستربلی دا شکایتونو پسپ که زیاد والی رزی دا دی موضوع پا اره دا رحمت الله افغان راپور واوری
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې لا دویم ځل ثبت شوی شکایتونو او څېړنې ښکاري چې د انتخاباتو په لومړنیو اعلان شویو پایلو کې به بدلون راسي د دغه کمیسون منشي او ویان علي رضا روحاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایتونو کې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته په زیات شمیر کې شکایتونه ثبت شوي دي
تعداد زیادی از شکایت
هغه وایي په ولایتونو کې زیات شمېر شکایتونه ثبت شوي او د زیاتوالي په حال کې دي څېړنې پیل شوي بیا هم وایم چې شکایتونه نسبتا زیاتې احتمال شته چې د لومړنیو پایلو په نتایجو تاثیر واچوي او په وروستیو پایلو کې بدلون راسي خو دا چې په څومره شمېر کې شکایتونه ثبت شوي دي ښاغلي روحاني په اړه زیات جزئیات ورنه کړل د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو د 15 د ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د کمیسون د چارواکو په وینا ممکن نورې پایلې هم ژر اعلان سي د لومړنۍ پایلو له اعلان وروسته یو شمیر کاندیدانو او د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې اړه شکایتونه وکړل او لومړنۍ پایلې له تقلب او درغلۍ ډکې وبللې د انتخاباتو د قانون لمخې د لومړنۍ پایلو له اعلان وروسته خلک کولای سي د 30 ساعتونو په اوږدو کې شکایتونه ثبت کړي چې له څلنې وروسته یې باید په 15 ورځو کې پایلې د انتخاباتو له کمیسون سره شریکی کړي
افغان چارواکي وایي چې بخښنه غواړم د افغانستان په اړه زموږ بل راپور د میدان شار د نوي شاروالي په اړه ده د میدان شار شارواله ظریفه غفاري وایي چې یو ځل بیا د حاجی غلام محمد په نوم یو کس د معرفي کېدو مخه نیسي مېرمن غفاري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې له کابل ته تللی وای او یو پلاوی په میدان شار کې د شاروالي په توګه معرفي کړی وای په دې اړه راپور ته توجه وکړئ
د میدان خارواله تور پوری کوي چې غیر مسول وسلوال کس حاجی غلام احمد یې کارتن نه پرېږدي ظریفي غفاري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز اداره په دې برخه کې سهلنګاري کوي
متاسفانه نن ښاغلی غلام هغه د مصالحو کسانو سره ګډ ننوځي شاروالي دننه شاروالي ریاست ته او د دې مخه نیسي چې زما معرفي وشي او دا په زه سوچ کوم چې په ښکاره ډول یو نوی بغاوت دی چې د ولسمشر د احکامو په مقابل کېږي د مېرمنو د حقونو په مقابل کې کېږي د ولایت د والي تر ګیرې لاندې کېږي او ټول ورته ګوري فقط
ظریفه غفاري شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې د میدان وردګو خارواله وټاکل سو. خو نوموړې وایي چې په هغه وخت کې د مصلحت او قومي زورواکو لخوا یې د کار مخه اډب سوې وه. هغه لی غفاري زیاتوي چې نوموړې د بریالیتوب له مودې راهیسې دندې ته نه ده پرېښودل سوې او په کابل کې اوسیږي. خارواله وایي چې ټاکل سوې وه د شنبې په ورځ له کابل نه یو لوړ پوړی پلاوی او د میدان وردګو سیمه ییز اداره نوموړې معرفي کړي. خو د ولسمشر د سلاکار حاجي موسی د ورور حاجي غلام محمد لخوا یو ځل بیا کار ته پرې نه ښودل سوه. حاجي غلام محمد مني چې ظریفه غفاري یې کار ته نه ده پرېښي او دلیل یې هم د خروالی پوست د جالي بریالیتوب په ګوته کوي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو راپورونه چیري. په اروزګان ولایت کې واکسینران وایي چې د دوی د معاش په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي. د خوست خلک تر دې وروسته یوازې پر افغانیو راکړه ورکړه کوي. دا پریکړه په خوست کې په یوه غونډه کې وشوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی پاکستان تل د اړتیا په وخت کې د افغانستان ترڅنګ درېدل لري. په فرانسه کې پرون شنبه بیا هم د زیړو واسکټونو زرګونه اعتراض کوونکي لارو او کوڅو ته راووتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې رپ موسیقي باید کنټرول شي او د اوکراین دفاع وزارت د خپلې یوې جنګي جټ الوتکې د لوېدو د علت په اړه څېړنه کوي. تاسو مو شخله ازادي رادیو اوري وسم ستاسو ځینی پیغامونه ولولم چې د افغان بسیم د تاسو اتلش مری لاري مو راسته ولیدي. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي وای په څمکنیو ولسوالیو کې انټرنیټي خدمات د کار نه دی، باید ورته پاملرنه وشي. بشیر حبیبزای د لوګر له ازر ولسوالۍ لیکي وای کومه پیښه چې د کونړ په ولایت کې رامنځته شوې ده پکلکو ټکو یې خندو. ولی محمد له غزنی څخه لیکي او حکومت باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. حمیدالله دردمن لیکي وای له پاکستان څخه د سولې ډیره تمه نشي کېدی. شفی جان جادران د نادر شاکور له ولسوالۍ څخه لیکي د پاکستان څخه که څوک د سولې تمه لري شرم ورته پکار دی. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماشام تر و بجو په منځنی صفه 12 پښنی بیا او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب الوسطل شي. زمو جو پانی ته مراجعه وکړي azadiradio.com یا azadiradio.org.
دا ژوند رنگونه